اروپا د پارلمان مشروي طالبانو خزي لمخيلي کوي او اروپאי ټولنه غوړي چې افغان مېرمنې پرمختګ وکړي. روبرټا متسولا پرون په ټوئیټر لیکلي چې د افغان مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لښبګم ټولګي ورپورته د نجونو د خوندیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډیر وخت چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني خوندي او لیسي بندې دي. د ایران سپای پاسران انقلاب اسلامي غورځنګ د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندي او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کوردان تورن کړي دي چې د ایران د نن په ناکراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کوردانو د کولما ګوند او د ایراني کوردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایران کوردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مورز شو ووژل شو. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرسته کوي. د انډونیزیا ولسمشر نن جاوا ولایت ورغلی دی. هلته یې د مرستو د ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې غوښتلی دی چې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزله وشوه چې 122 کسان پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي زون د جوړېدو لپاره مشورو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې دې هڅه پیل کړې ده چې د اټومي مرکز خوندي کړي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مکسیکو له پولنډ سره او فرانسا له استرالیا سره مخ کیږي. د دې جام په لوبه کې پرون درې لوبې وشوې چې انګلستان ایران ته د شپږ ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه. همدارنګ هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا او ویلز ترمنځ وه چې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث ته چې احمد تکل کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا، له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې 2 مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس د وضعیت نه خبر شو چې تشتو شیان علني امر کې ورته جزا ورکړل.
فکر کوم چې له میرمن برګزی سره زمونږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار را سره دی. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته ترڅو د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، په اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دا یي چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولی په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډیر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصا غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
قطعا هم داسې دی، قطعا داسې کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه درغلی چې تاسو یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانینو مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصول تر سوري لاندې دا څوک تغییر نسي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. له بل اړخه یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي.
ډیره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملی کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حد کې حرمت په شریعت کې نشته، او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضي اوسي چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفافه حسابدېه نظام اوسي، خپل امیر خلکو ته جواب دی اوسي. شریعت خو همدا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي، او په شریعت کې خو جبرم نشته، زورم نشته، تحدیدم نشته. هغه شیان دی چې نشته مګر نن سبا طالبان یې کوي.
میرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی، خبره همدغه ده، مخکې ښاغلی حاتف هم همدا خبره یاده کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضاتو لخوا څخه یا د یو هغه کس لخوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کلی کې، په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کوي د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي؟ دا خلک چې په عام مازار کې کینی او وریښتې ورته لنډۍ کوچنۍ کوي، دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلاد د چیرته ده یا موټر د چیرته ده، په اسلام کې خو دا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شې نشته که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخریل شي یا د ګیری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خود باندې لاس پورته کړئ، هغه مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق ور باندې لری، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابروئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنم دا ده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپله د افغانستان
میرمن برکزی
مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې ښایي تاسو نه متوجه شوي، په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پرې یو. په هر صورت ورزو د خغلی مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تعلقان خر کې په درو وهل شوی دي، نه دیرش دوری هر یو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او لکوره تیښته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي، همدارز مخکې له کندهاره مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهیږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي، دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکاډمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو، فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف خواته وي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی، هم دا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د دې تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د دې تفکیک باید څوک وکړي؟ د چا له طرفه وشي؟ قوانین څه رقم باید تطبیق شي؟ تر ټولو ته مخه را دی چې اسلام قطعا د ته اجازه نه ورکړي چې یو سړی په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه. موږ
مختار صاحب دا پیخی شوی دی دا پیخی عملا راپور ورکل شوی نه یوازی پا ازادی راڈیو کی بلکې په نورو رسنیو کې هم دی ډول پیخو بلاره کې د خلکو د درولو د هغو د ویښتو د لنډولو په درو وهلو د پورا حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تیښتې په تور اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي نه دېرش دورې یا دېرش دورې
که تاسو اجازه راکړئ چې خپل خبرې لړۍ تکمیل کړم ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع وجه دا ده چې تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوئ شریعت دا وایي چې ته په شریعت خبره کوي ته په خپله په شریعت برابر یې ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوري لاندې تشریح کې زه غواړم خپل نظر ووایم د چا په نظر کار هم نه لرم هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروري دی مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي یو ملي اجماع د کار وکړي چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل سوی زه فکر کوم اوس اساس شرایطو کې د ده وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو ملي اجماع منځته راوړو هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې سوی افغانستان د بیرته د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي نظر مو دا دی چې ات د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پرې خودل کیږي افغانستان یو اسلامي نظام دی اسلامی ملک دی خلک مسلمانان دی شریعت باید پکې حاکم شي بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري
مننه مېرمن برکزی تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي او تاسو دا هم تور پورې کچې طالبان په شریعت نه دی پو په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکړي او مطالعه وکړي مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې سړی هغه ساقط کې د یو وخت لپاره چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی بیا یې سبا تطبیق کړي یعنی هغه داسې موقت شی نه دی هغه یو احکام دی چې باید جاري وساتل شي د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل دا چې قاضي باید عادل اوسي پوه اوسي دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم دا خپله شریعت ورته وایي ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی سیده چې موږ تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو د بل چا په حق باندې قضاوت کوو نظر ورکو او ګناه نه ځان بی خبر ساتو کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده مګر موږ ته یې عادي خبره ده
سوال ده چې کوم اساس تاسو وایي چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي
قضایی احکام لپاره باید تاسو د غید تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو له خوا تاسو اول وګورئ متعدد ادارې دي چې دې ځان ته د اختیار ورکړي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي مثلا کچېته البته دا غشیان دي چې موږ هدا اقل و ملید لپاره باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو ځان څوک شي نه دی جوړ کړي مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوانه لک په چوکې باندې کېنول شوی، لاس او پښې ورته تړل شوي، او وخته د امر بالمعروف یا په هماغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کېږي. دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دوی جاري ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هماغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا وویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یا چې یا هم شخصي زندانونه ډېر لري، چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وهلو ته کول شته، او هغه هم صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایه چې تا سره دا شی شته او که نه، چې دا دوی ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کېږي، چې دا هم په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شیان چې شریعت خپله منع کړی او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره هماغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتادی په دینو پیږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي ماغه اوږد کمیسو پرتوک نه و، چې هغه بیا څومره لنډ وي څومره اوږد وي، هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشئ وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه د قرآن دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې دا خپل قرآن معنا نه پیږي او تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورن کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی، او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضي یم، مزه ځان ته دا واک ورکوم، حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار، ستاسو ځواب
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي، کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعاً به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواښ ونیسئ، تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د ده لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه دی چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل، او هلته پرتوک نو اما لونګ وو. اسلام تا ته وایي چې کله مونځ کوې ستا لونګ او ستا پرتوک د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان کې حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قومندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. او په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې د احکام چې د کسان په محکوميږي یا په درو په وحل کیږي، د کومو کسانو لخوا د احکام صادریږي؟ آیا د خلک د صلاحیت لري؟
نه قطعاً لري. قطعاً د څوک حق نه لري کې او سای ودروي په مخ یو وهي وخته ټول وهي دغه مونږه محکومه وو دلته زه هم د دغه کیسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کېږي هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظه د دیوبند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در د اثرات لاندو نه اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري هلته دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کېږي،
مو دا خبره مختار صاحب رلنډ کې په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي مهرباني وکړئ.
فقط زما آخري موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انزور وشي چې په نړۍ کې اسلام له آدرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی فقط یو دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
کوم هرڅوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب پر رقم باندې په اروپا کې ناست دی او شریعت چغی ناری وهي، خو بدای چې دوی هم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې د افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې، دوری وحل کیگی، شخصی زندانونه ساتل کیگی، او بیا راځي هغه پردی او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامی معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یواله ته ضرورت لري، افغانستان ویخ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې امریکا ته خرچي یا ایران ته خرچي یا پاکستان ته خرچي، او بیا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
زه فکر کوم
افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوستې په افغانستان کې او نه ساتې شي دوی د
بدنامۍ
لپاره راغلې او نه نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستواله شکریہ بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو تربل خبرونه د خدای پامان.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطن دې د سوريالایو میړنو وطن دې ورتم ګورړندېګي د سمرو وطن دې د سوريالایو میړنو وطن دې د سوريالایو میړنو وطن دې ننم ګالي او شازل مو وطن دې د تختې دلو بریانو وطن دې ننګیالیو شازل مو وطن دې د تختې دلو بریالو وطن دې ಶಾಸಲ್